السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي د افغان نجونو غوښتنو لټولو هڅو او زړورتیا او درناوی کوي چې غواړي په هره کچه د کار ترڅنګ تعلیم وکړي، څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویسټ نن سهار د مارچ اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانډ دا مسایل د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهم بللی دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا شار زافیرا کرنډیکر وایي افغان ښځې د افغانستان د راتلونکي لپاره اړینې دي. هغې په خپله اکسپانډه د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته په اشاره لیکلي، هر ورځ باید د ښځو نړیواله ورځ وي، افغان ښځو ته باید فرصت برابر او خبرې واورېدل شي. د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په ګډ لیک کې چې تیر شوی ناوخته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی لیکلي، په 2020 کال کې د واک لوبیا ترلاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او ښځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدو نښه او د جنسیتي اپارټاید په توګه تشریح کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشری حقوقو څار سازمان فریډم هاوس او ځینې نورو په دې لیک کې نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون د فعالانو د ځورونې مخه ونیسي او په طالبانو د زیات فشار راوستلو له لارې افغان میرمنې په ټولو خبرو اترو کې شامل کړي. دا په داسې حال کې چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د نړیوالو د پاتلاتلو یو څرګند مثال بللی و. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې یو پلاوی په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیلابیلو برخو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت وان رندهیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي، افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ له امیر خان متقی سره د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې، هندي پلاوی چې یو میرمن هم پکې وه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامال چارواکو له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او افغان سوداګرو سره هم کتلی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالۍ لومړۍ هغې افغان لوبډلې د 15 منډو په توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو دریمه یو ورځنۍ لوبه به روانه اونۍ د سشنبې په ورځ او د شل اوره لوبو لړۍ د را روانې جمعې په ورځ پیلېږي چې د مارچ تر 18 پورې دوام کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اوروزولا فان دیورلین وایي د غزې او خبرسترمن سمندري دالیس خایي نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د دې لارې پرانیستل د لویدیځو هیوادونو د هڅو یوه برخه ده چې غواړي جګړه ځپلې غزه کې روان بشري کړکیچ پای ته ورسوي. میرمن فار دیورلین دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوځ هغه پلان اعلان کړ چې د مدیترانې سمندرګي اړخ ته د غزې د ترانګې پر سواحلو د کښتیو یوه اډه جوړوي. په همدې حال کې ویل کېږي چې په غزه کې د اوربند ټینګولو لپاره په قاهره کې په روانو خبرو کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی. او د ملګرو ملتونو یو څیړونکو پلاوی د خپل ماموریت د څیړونو په پایله کې ویلي، د ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول لږ په پایله کې محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په یو راپور کې چې پرون د دې ماموریت لخوا خبر شو ویل شوی چې د شواهد لمخې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقيف پر مهال د محسا امینی بدن ځنې ضربې لیدلې وي. راپور زیاتوي چې په زندان کې فزیکی تشدد د 22 کلنې محسا د مړینې باعث شو او په دې کې د ایران حکومت مسول دی. د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې د ماموریت پر راپور کې راغلي دي چې په ایران کې د خصوصا په لاو له هغو سره تبعیض د بشري جنایتونو ثبوت ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږی یاست. د طالب چارواکو شخصي زندانونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکون کې وايي په دې زندانونو کې له زندانیانو سره تر ټولو بد چلند کیږي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلي دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
او د اوکراین او ترکیې د جمهور رئیسانو لیدنه د کتنه کې رجب طیب اردوغان ویلي د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو ده.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي د طالبانو یو شمېر قومندانان شخصي زندانونه لري چې د په خبره له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدې زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینټ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو مشرانو له دې زندانونو څخه د لیدنې اجازه نه ده ورکړې. د ښاغلي بینټ له قوله په افغانستان کې د بشري حقوقو راتلونکي تیار ښکاري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بنټ وای تر اوسه په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه لیدل دي. ښاغلی بنټ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل یو شمېر نور زندانونه شته چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځین نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي.
هغه راپورونه چې ما ته را رسیدلی دي دا دي چې تر ټولو ناوړه چلند استخباراتو په عمومي زندانونو او په هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې طالب قومندانان یې اداره کوي.
بنټ زیاتوي چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د طالب زندانونو د لیدنې اجازه نه دا ورکړل شوې، خو په دې اړه راپورونه له هغو کسانو ترلاسه کړي چې په دې زندانونو کې وخت تیر کړای دی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ښاغلی بنټ چې پرون د مارچ په اتمه د ښځو په نړیواله ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې، همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان راتلونکي ډیره تیاره ورته ښکاري ځکه طالبانو پر افغان ښځو محدودیتونه زیات کړي دي. طالبانو د نویمې لسیزې په پای کې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لګولي وو چې د 2000 لومړي کال تر پایه یې دوام وکړ. د طالبانو مشرانو بنټ او د نړیوالې ټولنې نورو چارواکو ته ویلي دي چې د نجونو او ښځو زده کړې او کار د افغانستان کورنی مسایل دي او نور په دې کې د لاسوهنې حق نه لري. خو ښاغلی بنټ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان لپاره یو لوی شرط د نړیوالو معیارونو په اساس بشري حقوقو ته درناوی دی.
که افغانستان غواړي چې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غړی شي، نو باید د بشري حقوقو نړیوالې موافقه چې ټولو هیوادونو منلې دي ومني. زما اندېښنه ډېره زیاته ده، په دې معنی چې له شوزو او جنو پرته به د افغانستان راتلونکي وضعیت ډېر خراب وي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر همداراز وویل چې د بشري حقوقو د معیارونو لمنلو پرته له طالبانو سره د نړیوالو د اړیکو عادي کېدل ناممکن ښکاري. ریچارډ بنټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپلو راپورونو کې تل د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی، خو د طالبانو د یو شمیر قومندانانو د شخصي زندانونو په اړه د هغه سرګندونې نوې دي او په مخکنی راپورونو کې یادونه نه وشوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په غزنی کې ډېرې کندې او هغه خزې چې د کورونو سرپرستی ورپا غاړي د وای بي وزې او غریبي د اولادونو پراتون کې بيخي بداغي ذکرې ده چې دوی سخت اندېښمنې کړې دي. تفصیل دی راپور کې وایي
شاوخوا څلوېشت کلنه ګلبخت د دریو کورنیو د ماشومانو سرپرستی پر غاړه لري. دا په خپل هم کونډه ده. ګلبخت د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی ده چې دا وخت غزنی ښار په غیبی قلندر سیمه کې د کرایې په یو خټینه او کنډواله کور کې ژوند کوي. د په غزنی ښار کې له یوې خیریه موسسې څخه یو اندازې مرسته ترلاسه کړي چې زیاته ورته خوشاله ده. ګلبخت وایي نیستۍ، غریبۍ او بېوزلۍ مې د کورنۍ په ماشومانو ډېره بد اغیزه کړې او د هغې راتلونکی ګواښلی دی.
زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي، هیڅوک نه خبرېږي. داسې حاله اوس په کور کې دولس نفره یم، درې فامیل مې احتمال سرپرستي مې په غاړه ده. هتي ناس یم، خدای مهربان دی، داسې موسسه مهربان دی، نه څوک پېژنو نه څوک پېژنو. یو کومک راسره وکړه چې خوشحاله یم، دی خوشحاله یم، لکه پاتې په غرس موږ تجار شو. داسې
دا یوازې ګلبخت نه ده چې د خپل ژوند له ناخوالو څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ډیری مېرمنې دي چې وایي بېوزلي، غریبي او فقر یې د اولادونو پر راتلونکي بېخي بد اغیزه کړې چې دوی سختې اندېښمنې کړې دي. خو د دې تر څنګ ډیری نورې مېرمنې هم د کونډو او بېوزلو مېرمنو وضعیت ته په کتو فکر کوي او د هغې د اولادونو راتلونکی سخت په ځور بولي. ونفشا د غزنی قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي دغه مېرمنې یوازې د دغه ماشومانو لپاره یو ګوله ډوډۍ خو په ډېره سختۍ برابرولی سي، نور نو د هغې تعلیم ښه ځوان او ښه راتلونکی ورڅخه پاته دی.
د کندو بیوزلو مېرمنو په اولادونو باندې بیوزلي او غریبي په خوشنۍ سره ډېر بد منفي تاثیرات لري. که یوه مېرمن د کور سرپرست هم ونه لري او کونډه واوسي، دغه تر څنګ دې ته هغه اولادونه ورلغاړي وي چې هغه نفقه تېر غواړي، د ژوند زندګۍ لپاره یو مصارف تېر غواړي، دا د دې لپاره ډېره سخته ده چې یوه مېرمن وکولای شي د دوی روزنه وکړي.
زرګره بیا د غزنی مرکز اړوند زرګرو کلي اوسیدونکي ده. دا وایي ډیری هغه مېرمنې چې کونډې او یا هم بې وزله دي، د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې په هیواد کې بې وزلۍ د ټولنې نه یوازې په نورو قشرونو باندې ډېر بد اغېزه کړې، بلکې د ټولنې په یو هغه قشر باندې د هغو کورنیو یا هم د هغو کونډو او بې وزلو مېرمنو اولادونه دي چې دوی خپله کورنۍ کې کوم سرپرست نه لري او دوی مجبوره دي چې ماشومان یې کار وکړي. په دغو ماشومانو او یا په دغو کورنۍ باندې د بې وزلۍ او د غریبۍ ډېر تاثیر کړی دی یا هم اغېز کړی دی.
زرګره زیاتوي دغه مېرمنو ترڅنګ دغه ماشومان هم ښه ژوند نه لري چې په سختو کارونو بوختي تعلیم او تحصیل ورڅخه پاته وي، خو د درنو کارونو ترڅنګ له ځینو غلطو لارو څخه هم د خپلو کورنیو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کار اخلي. نو روان وضعیت په دغه ماشومانو بد اغیزه کړې ده.
ماشومان د دوی دې ته مجبوره کیږي چې شاقه کارونه یا سخت کارونه وکړي او تر څنګ دغه ماشومان مجبوره کیږي چې له غلطو لارو څخه خپلو کورنیو ته د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر لاس په کار شي. نو واقعا چې دغه څه په اولادونو باندې ډېر بد تاثیر لري. دې لپاره چې خپل کورنۍ ضرورتونه پوره کړي، دوی مجبوره دي چې درسونه یا هم مکتبونه پرېږدي تر څو هغه کورنۍ د ضرورتونو د پوره کولو په خاطر کار وکړي.
په غزنی کې ډیری مېرمنې له نړیوالو غوښتنه کوي چې د یتیمو او بېوزله افغان ماشومانو لاسنیوی وکړي، هغوی ته د کار تر څنګ د تعلیم او ښه راتلونکي زمینه برابره کړي. غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې اوسیدونکي په تیرو شلو کالو کې تر سختو جګړو راتیر سوي او په زرګونو کونډې او ماشومان پکې ژوند کوي چې اوس یې ژوند ستونزمن تیریږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ترکی جمهور رئیس پرون له خپل اوکراینی سیال سره په کتنه کې ویلي هیواد د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د احتمالي غونډې کوربتوب ته چمتو دی. دواړو جمهور رئیسانو پرون ناوخته په استانبول کې سره وکتل. په دې کتنه کې د اوکراین د جګړې د توري بهیرې له لارې د اوکراین د غنمو او غلې د صادراتو او نورو مسایلو په اړه خبرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد یې چمتو دی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د احتمالي سرمشري منځګرتوب او کوربتوب وکړي. رجب طیب اردوغان دا څرګندونه له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکی سره تر بیګانې کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي، خو هغه ټینګار وکړ چې انقره د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي. ښاغلی اردوغان همدارز ویل هیواد چمتو دی د جګړې د پای ته رسیدو په صورت کې د اوکراین په بیارغونه کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی اردوغان وویل چې له زلنسکی سره په کتنه کې د اوکراین د رواني جګړې او همدارس په تور سمندرګي کې د کشتیو د خوندي تګ راتک او د اوکراین د غلې د صادراتو په اړه بحث وشو. ترکیه د اوکراین د غلې دانې د صادراتو د تړون چې لمخې د اوکراین د غلې پر صادراتو د روسیې د بندیز مخه ونیول شو پلوي ده. د ترکیه جمهوری ریاست په یو بیان کې خبر ورکړ چې زلنسکی او اردوغان بیګا استانبول ته نږدې د کشتیو له یوې اډې څخه تر لیدنې وروسته سره وکتل. د بیان لمخې د ځای ته د ورتګ هدف د اوکراین د سمندري ځواک لپاره د دوو جنگي کشتیو د جوړولو د کار له جریان څخه لیدنه وه. د ناتو غړي ترکیه د اوکراین د ارضی تمامیت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له روسیې سره هم دوستانه اړیکې پالي او د جګړې له دواړو خواوو سره منظمې خبرې کوي. د اوکراین جمهوری ریاست وویل چې د اردوغان او زلنسکی د لیدنې په اجنډا کې د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د فورمول، د روسیې له زندانونو د اوکراینی بندیانو د خوشې کېدو او د ترکیه او اوکراین ترمنځ د دفاعي صنعت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شاملې وې. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم وروسته لدې چې د مارچ د 15مې او 18مې ترمنځ د روسي انتخابات پایته ورسیږي استانبول ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواکیاسته زموږ خبرونه سلیر وې ساعته زموږ په وې پاڼه هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټک کوم زموږ د وې پاڼه ادرس ته د ازادي رادیو سلیر وې ساعته خبرونه چې د ازادي رادیو پر سپوخ پرېږي د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم واوري. زموږ د خبرونو په جدول کې بیا کوچې کوم خبرونه لتا سي له یاد وتلی وي یا هم مسکړي وي نیم واوري دی او غواړي تکرار واوري. زموږ د خبرونو جدول کې خوندې ده کول شي د ازادي رادیو د خبرونو جدول کې وګوري په حد ونې په هر ورځ په هر وخت په اړه شیبو کې چې البته تاسو هغه مسکړي ووسی یا مونتلې شي فقط د وخت مونډنه ایسته لپاره یو لګ لټون غواړي. ازادي رادیو ډاٹ کام مهیرا وای تر خوای مهم موضوعات په تفصیلي شکل باندې هم لیکل شوې دي کولای شي وې هم لولي. یو بل مهمه خبره مې د واتس اپ چینل په اړه کوله. د ازادي رادیو واتس اپ چینل هم په پښتو او هم په دری ژبه باندې فعال دی. د ازادي رادیو د خبري په طالبو سربېره چې هلته په لیکلي ډول باندې خبري کې کولای شي ځنې خبري بولیټنونه هم هلته واوري. د ازادي رادیو د همکارانو یا وندویانو لخوا هلته چمتو شوې دي او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د وروستي تحولاتو څخه ځان خبر کړي. یو الهغه موضوعات چې طالب چارواکي پر تل ټینګار کوي د واخان دهلیز پرانستل او لچین سره پر رسمي ډول د افغانستان نخلول دي. خو پښتنه دا ده چې د واخان دهلیز د طالبانو لپاره د تبلیغاتو سرچینه ده که رښتیا هم افغانستان په اقتصادي لحاظ د پرمختګ خواته روان دي. د دې ترڅنګ دا پښتنه هم مهمه ده چې واخان دهلیز څومره اهمیت لري. اول مهم دی د ټولو پښتنو ته په تفصیلي راپور کې ځواب ویل شوی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د واخان دهلیز د بدخشان په پامیر غرونو کې موقعیت لري او له شمال ختیځ څخه افغانستان، لچین، تاجکستان او پاکستان سره نښلوي. دغه دهلیز د افغانستان او د چین د شینجک یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازینی نښلیدونکې لار ده. که څه هم له شاوخوا یوې پیړۍ راهیسې د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین ترمنځ رسمي اړیکه نه ده رامنځته شوې، خو د دغه دهلیز اهمیت د افغانستان لپاره مهم بلل کېږي. د واخان دهلیز ولې مهم دی؟ د اقتصادي چارو کارپو او د اقتصادي همکاریو د غړو هیوادونو د سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی پخوانی رئیس ازرخ شافزی ازادي رادیو ته وویل.
دا دلیز د ورېښمو د لوی لارې د بدلېدو نقطه وه چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا او ختیځ آسیا له لویدیځې آسیا سره په لږ واټن کې نښلوي. او هغه تمدن چې په بدخشان او تخارستان کې و د چین، مصر، یونان او ایران د تمدنونو تبادلې له برکته و چې پر بنسټ یې ویلی شو چې د واخان دلیز یو له مهمو لویو نښلیدونکو لارو څخه و. خو د چین د کمونیستي او پخواني شوروي اتحاد له تاسیس وروسته کله چې د اوسپنې دیوال جوړ شو دا لاره ناکامه شوه.
ښاغلی حافظي په دې باور دی چې اوس وضعیت بدل شوی دی. هغه وایي
ولې اګه د پولی او سلبیا پرانیستل شوی او د منځنۍ آسیا هیوادونو ازادي ترلاسه کړي له خپل ګاونډیانو سره د معاملې حق لري او چین د تړلو دروازو له تګلارې ډډه کړې ده. دا لار کولای شي خپل تاریخي اهمیت بیرته وساتي او د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره چې په دغو سیمو کې ژوند کوي د عاید یو بډایا سرچینه شي.
افغانستان د واخان دهلیز لارې له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دهلیز له شمال څخه تاجکستان، له جنوب څخه پاکستان او له ختیځ څخه چین سره نښلول شوی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د واخان دهلیز په شاوخوا کې قرغزي لکیان ژوند کوي چې نفوس یې په 2015 کال کې شاوخوا 10,000 تنه اټکل شوی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په وروستیو کلونو کې د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي تاجکستان ته کډه شوي او ویل کېږي چې یو شمېر یې قرغزستان ته هم لېږدول شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو خبریال ریت ستاندیش په دې باور دی چې د دې دهلیز د نه فعالېدو یو لامل یې جغرافیایي موقعیت دی. هغه وایي
دا سیمه ډېره محرومه او په لوړه ارتفاع کې ده چېرته چې دا محل د باور وړ زیربنا شتون نه لري. دغه سیمه ته تل له دې نظره کتل شوی چې څنګه به کابل له چین سره د لوړو غرونو للارې ونخلوي او دا خبره تل د افغانستان او چین د پالیسی جوړونکو په ذهنونو کې مطرح شوې ده.
له څو کلونو راهیسې د افغانستان او چین ترمنځ د سړک د جوړولو چارې پیل شوې د افغانستان د جمهوریت نظام پر مهال د ټولګټو چارو وزارت د 2021 کال په می میاشت کې وویل چې دغه سړک د جوړولو کار په چټکۍ سره دوام لري او 15% پرمختګ هم پکې شوی دی. دغه وزارت هغه مهال ویلی وو چې دغه جغلی سړک د بدخشان د پامیر له بوسهای ګنبد خورد له سیمې پیلېږي او د دغه ولایت د واخان ولسوالۍ تر پایه غځېږي. خو ویل کېږي چې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو او د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له راتګ سره د دغه سړک کار ودرول شو. چین په تېره کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې او په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له بیا ځلي راتګ سره یو له هغو د ګوتو په شمار هیوادونو څخه و چې په کابل کې خپل سفارت ونه تړه او په پیکن کې د افغانستان سفارت هم د طالبانو استازو ته په واک کې ورکړ. خو چین تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. یو له هغو موضوعاتو چې د طالبانو حکومتي چارواکي تل پرې ټینګار کوي د واخان دالیز پرانیستل او له چین سره په رسمي ډول د افغانستان نښلول دي. په چین کې د طالبانو حکومت سفیر محی الدین سادات د 2023 کال په وروستیو کې وویل چې د واخان دالیز له لارې د تګ راتګ د پیل په اړه یې له چینی چارواکو سره اوږدې خبرې کړي دي. بیا د 2024 کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر وویل چې د بدخشان په واخان کې له چین سره د مستقیم نښلېدو لپاره د سړک د جوړولو کار پیل شوی دی. له دغو څرګندونو دوه اونۍ وروسته د بدخشان لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادعا وکړه چې د یوې اونۍ په ترڅ کې به د دغه ولایت سړک واخان ولسوالۍ په رسمي ډول له چین سره ونښلوي. خو زرخ شافزی وایي چې د واخان دالیز د جوړولو ډیری چارې د جمهوري نظام پر مهال ترسره شوې وې.
مخکې په افغانستان کې د واخان دالیز لوی سړکونه جوړ شوي. د بېلګې په توګه د تخار بدخشان سړک د بدخشان له مرکزه بهارستان ولسوالۍ او له بهارستان څخه تر اشکاشم پورې ټول په لوړ معیار جوړ شوی دی. دغه سړک لږه برخه پاتې وه چې 45 کیلومتره پلان او طرحه یې هم جوړه شوې وه او اوس د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغه کار هم د بشپړېدو په حال کې دی.
ښاغلی حافظي وایي د دواړو هیوادونو د نښلولو موضوع یوازې د سړکونو په جوړولو پورې نه ده محدوده او زیاتوي.
تاسو پوهیږئ چې د یوې لارې نښلول یوازې د سړک په جوړولو پورې محدود نه دي. په دې کې د بندرونو، ګمرکونو او نورو تاسیساتو جوړولو لپاره نړیوال او دو اړخیزو تړونونو ته اړتیا ده چې له دې پرته سوداګري شونې نه ده.
طالبان د واخان نه دهلیز څه غواړي؟ آیا د واخان دهلیز لاري له چین سره د طالبانو د نخلولو هدف اقتصادي وده ده او که تبلیغاتي اړخ دی؟ د ازادي اروپا ازادي راډیو خبريال ريد ستاينش په دې اړه وایي.
When we look at there, the Chinese
موږ د چین نړیوال لور ته وګورو نه دی پرانیستل شوی. چین لا تر اوسه د ګمرک کنټرول نه دی رامنځته کړی ځکه چې دا د هغه هیواد لري پرته سیمه ده. زه فکر کوم چې د طالبانو او چین ترمنځ یو ډول جالبه اړیکه جوړه شوې ده. طالبان بهرنۍ پانګونې او سوداګرۍ ته اړتیا لري. چین د نړۍ د دوهم ستر اقتصاد په توګه د افغانستان په گاوند کې دی او له دغه هیواد سره سوداګري د طالبانو لپاره منطقي ښکاري.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پو طارق فرهادی وایي د واخان دالیز ګټې د چین په پرتله د افغانستان لپاره ډېرې دي، نو له همدې امله طالبان پرې ټینګار کوي.
د چین لپاره دا مهمه نه ده چې افغانستان سره یو لار ولري ځکه هغوی له ټولې نړۍ سره د ترانزیټي لارو له لارې سوداګري کوي. خو د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه ده چې له یو ګاونډي سره چې د نړۍ یو له اقتصادي زبرځواکونو څخه دی بل ترانزیټي لار پرانیزي. د واخان دالیز فعالیت یوازې د طالبانو په ګټه نه دی بلکې د افغان کروندګرو لپاره هم مهم دی او په دې هیواد کې هر حکومت چې په واک کې باید همدا غوښتنه مطرح کړي.
ډیپلوماټ مجلې هم د 2023 کال په وروستیو کې راپور ورکړی و چې د واخان دالیز د پامړ پنګونې تړتیا لري تر څو د وې باثبات او دوامدار سوداګرۍ په لارې بدل شي. په دغه راپور کې راغلی چې دغه لرغونې دالیز په کال کې اوازې د 500 میاشتو لپاره کارول کېدی شي او ان د یادې لارې په جوړولو کې د چینی مهارتونو سره سره د دې لارې جوړول لسکونه میلیارډ ډالرو او امنیتي پلان ته اړتیا لري چې پیکینګ یې د لګښت او ګټې له تحلیل پرته د ترسره کولو لیوالتیا نه لري. ازرخ شافزی هم د ډیپلوماټ مجلې راپور ته ایدوي او وایي
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ تر ټولو لنډ لار د واخان دالیز دی. مثلا کې ایران وغواړي. مرکزی اسیا ته یو جنس ولیک دی له اسلام کلا څخه تر کابل یوازې 260 کیلومتر واټن لري او 300 کیلومتر بل لوري ته ده چې باید 100 کیلومتر په افغانستان کې دننه تیر شي. د واخان دالیس د 300 کیلومتر په واټن منځنۍ اسیا له سویلي اسیا سره نښلوي چې د لوی ولسوالۍ نه تر بلې ولسوالۍ پورې واټن نه دی.
حافظ زیاتوی ک افغانستان د واخان دهلیز لاره لچین سره ونخلول شي د بعد دغه هیواد لپاره لوی سوداګری زلاستراوډنه وی.
اگر مو ازی طریق
افغانستان لچین سره لدی لاره سوداګری وکړي نو د هر کانتینر کرایا به شاوخوا $2000 ارزانه وی او د لید وخت به د 15 یا 16 میاشتو پر ځای لوی تر 2 اونۍ پورې راځي.
خو یا چین د تلیوالتیا لري چې د واخان دهلیز لاره افغانستان سره ونخلول شي. چین سره د واخان لارې د افغانستان د نخلیدو پاړه د طالبانو د څرګندونو او لیوالتیا وروسته چینی ورځپاڼې ساوت چاینا مارننګ سټار د 2024 کال د جنوري په وروستیو کې خبر ورکړ چې چین له یادې لارې د ګټه اخیستنې پاړه هومره لیوالتیا نه لري، ځکه چې دا لاره له هغې سیمې تیریږي چې هلته یوغور جنګیالي ژوند کوي او د چین حکومت هغوی د نارامۍ د سرچینې په توګه یادوي. د نخلیدونکو لاره د واخان په دروازه کې د وخچر درې د نارامه سیمې شنجاګ څخه چین ته تیریږي. رسپانې د چینی چارواکو له قوله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي ویلي چې د واخان د لارې چارې د افغانستان لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې دغه هیواد به بهر ته د سوداګرۍ بله لاره ومومي، خو چین به د دې سیمې د امنیت له امله محتاطانه ګام پورته کړي. چین ولې اندېښنه لري؟ د واخان له لارې د یغو جنګیالیو د تیریدو په اړه د چین اندېښنه د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون د 2019 کال په راپور کې هم مطرح شوې. یاد راپور کې راغلي چین اندېښنه لري چې ښایي یغو جنګیالي د افغانستان د واخان دهلیز له لارې چې د چین له شانجک ولایت سره پوله لري تیر شي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو هغه مهال ادا کړې وه چې د دغه غرني ولایت په ځینو برخو کې ګڼ شمېر یغو جنګیالي شتون لري، خو طالبانو هغه مهال دغه ادعا رد کړې وې. د واخان دالیس کې د چین د اندېښنو په اړه ریت سټانډیش وایي
تاسو پوهیږئ چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې له چین څخه د جلا کېدو سیاسي غوښتنې روانې دي او دا سیمه په رسمي توګه تر 1940 پورې د چین برخه نه وه.
هغه همداراز وویل
That's really when you're looking then getting to this thing of okay we're going to have
چین په دې نظر دی چې کله یو نوی لار پرانستل کیږي، هغه هم له یو داسې هواد سره چې ډاډه نه وي چې حکومت یې د امنیت بشپړ کنټرول لري او یو داسې هواد چې ویغور یاغان پکې حضور لري. دا د چین لویه اندېښنه ده. له هغه وخت چې طالبان بیا ځلی وخت ورسېدل، دا د طالبانو او پیکینګ ترمنځ د خبرو تر ټولو مهمه موضوع ده چې طالبان څنګه کولای شي په دې برخه کې د چین اندېښنې له منځه یوسي چې افغانستان یو ځل بیا د اروپا کډلو په اډه بدل نشي، چې وروسته به احتمالا په افغانستان کې د چینایي پانګونو او پرسونل پر ضد بریدونه وکړي.
مو غوښتل چې د چین د اندېښنو په اړه د طالبانو له چارواکو پوښتو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو حکومت او چین اوس مهال هم سوداګریزې اړیکې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د 2023 کال په نومبر میاشت کې وویل د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې له چین سره څه باندې 940 میلیون ډالره سوداګري شوې، چې 28 میلیونه ډالر یې صادرات او 1.6 میلیونه ډالر واردات دي. د یاد وزارت په خبره په صادراتو کې تر ډیره قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي او طبي بوټي شامل و. په دې اړه شاید واخان دهلیز له لارې به د افغانستان د نښلولو ارمان په نږدې راتلونکي کې پوره شي شکونه شته. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې چین د خپلو اندېښنو له امله د واخان دهلیز له لارې د دغو دوو هیوادونو د نښلولو لپاره بیړه نه کوي او د دغو اندېښنو له امله په دې برخه کې په احتیاط ګام اخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه لې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو سره اوس یو ځان د افغانستان سیمه او نړۍ د روسیو تحولات څخه خبر کئ موږ به سلیر وی ساته د خبر رسولو او تر خوید ز نور مهمو پرونو پچمتولو کا چمتکولو کې ساسي پچوپاړ کې اوس په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شو یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي وای د افغان جنو خوځول ټولو هڅه او ضرورتیا او درناوي کوي چې غواړي په هره کچه د کار تر څنګ تعلیم وکړي څو خپل حقونه خوندي او د ژوند په ټولو چارو کې برخه واخلي. توماس ویست نن سهار د مارچ داتمې په مناسبت دا خبره په خپل اکسپانا کړه. اغړې بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو ملاتړو بنسټونو په یو لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړنۍ اقدام وکړي. دوی په یو غټ لیک کې چې تیر شپه ناوخته د خوځو د نړیوالې ورځ په مناسبت خبر کړي لیکلي په 2020 کال کې د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته طالبانو د نجونو او خوځو په حقوقو د ظالمانه بریدونو په پایله کې یو جدي بحران رامنځته کړی چې د وضعیت د لا خرابېدونخه او د جنسیتي اپارټایډ په توګه تشریح کیدی شي. دا په حال کې چې پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او خوځو وضعیت د نړیوالو د پاتې راتلو یو څرګند مثال بللی. د هند بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې یو پلاوی په افغانستان کې لوکمنو طالبانو سره د دوه اړخیزو اړیکو پر بیا لا بیلو برخو خبري کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال پرون رسنیو ته ویلي د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د بهرنیو چارو وزیر سلاکار جی پی سنگ لامیر خان متقی سره د افغانستان سوداګرو د افغان سوداګرو لخوا د چابهار بندر د کارولو په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو خبري کړي. هغه د هم ویلي چې دوی پلاوی چې ومنمنه پکې واله په خاني جمهور رئیس حامد کرزي او په افغانستان کې دنیا مال چارواکو سره هم کتلي دي. تاکر شوی چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن دوی مایو ورځنۍ لوبه وکړي. د لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په سلورو بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه کې پیلېږي. د دې سیالیو لومړی هغه افغان لوبډلې د 15 دیرش منډو په توپیر ګټلې و. د اروپای کمیسیون مشره اورزولا فان دیرلن وای د غزه او قبرس ترمن سمندري دهلیز خای نن یا سبا فعالیت پیل کړي. د لای پرانسل د لویدو زه هیوادونو د هغه حادثه و برخه چې غواړي په جګړه زپلی غزه کې روان بشری کړکیچ پاتې ورسوي. منمن فار دیرلن دا څرګندونه یو اورزور سلحه کوي چې جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د پوزاغه پلان اعلان کړ چې د مدیتراني سمندرګي اړخته د غزه د تړانګي پر سواحلو د کشتیو یو اډه جوړوي. او د ملګرو ملتونو یو څېړونکو پلاوی د خپل ماموریت د څېړونکو په پایله کې ویلي ایران حکومت د هغه جسمانی شکنجه مسول لري چې په پایله کې مهسا امینی د پورا حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په راپور کې چې پرون د دې ماموریت خو خبر شو ویل شوی چې د شواهد لمخې د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د توقيف پر مهال د مهسا امینی بدن زنی ضربي لیدلې وی. پیرمانانه چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونه دوی منیمایي د ازادي رادیو اونیز خبرونه تان د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده د هغې لپاره بیا لا شوي تاسو د خبرونه اوري.
تان د څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته لزان د مون چې خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوې دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیل برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړی چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته او غرزو او زندانی شي. د ژوند شرایط سختول او بیزا پویدات وزا کول د خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دمو بزو چیرو ملتیا موکری
موسیقی
قدر منوتن کو ځوانان دی وه واد او ټولنې د ملا د تیر ارزښت لري لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې د دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي د ژوند لپاره برخه کې اسانتیا ورته چمتو کیږي ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نورې لار اورنه ورکه کړي ده د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون مسله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی نه محرم دی باید غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځیدل مو باید محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتاي محرم ځان سره راوړه محرم خلق بده کوم کی ضرورت کی ډاکټر تنه شتلایا تا بیرون آزاد شي ګرځیدای ول چې جواب د صحیح نه ده ول د سدا سې د انجنوري ټول سلويخ کا سپن روز کا سه زندانی وو بیرون ګرځیدل مونږ ته امن نه ده ځکه چې مونږ داریږو اول شخصا چې ګو نوزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په صورتونو ځان دوم چې خدای ته ما باهیا به تکور ته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې حد پورې چې وتل لګ مو فکر هغه باندې شو ارج لا باندې شو تلفون ورزش کو انسان صحت یعنی ګټه لري هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نو کنه خزي وي کلب تر رسیدو دروازه بندې دو ټول خزي بوي ولې د کلب بند کو سنگارتون کې پسړیا نه نو د خوځو پارک به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړ او کا د سس دوام وکړه ز باوریم چې ډېرې انجونې به له لاس تور کو ز کټول روحان ځه نن ټول ستړي دي ناهیلی دي ناهیلی یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی الکان هم ورته ستونزې لري هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی
پافت دوه درې دفې خامہ خاصمانی تتلم خپل ګیره به مسله کول اختان به مسله کول څه محدودیتونه نو نو هم مسلمانۍ باندې محدودیتونه لګیدلې هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغه یې نه پرېږدي چې خپل ګیر اصلاح کړي او یا خپل وختان کې سټایل وایي نګرار کې یو ملګری زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ور سره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وا بل ملګری می ګیره اصلاح کوله نو په دې وخت کې امر بالمعروف علا راغله عملګری تیم زما ډېر په دې خبرې وکړي سلمانی والا بیا بم کرو وای مو اهلو سلمانی ورته محرولا کوم نو که زیاتو مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی چې ګیره خپل جوړه یا وختانو کې سټایل وایي بیا خو ځان سره کورونو طبيعي او یا عمل ته په خپل سترګو لیدل حال شي یو ورځ لاړم حمام ته حمام میکولو یا نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو پس حمام کې کېولو بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي دوی که څومره هم له سختۍ سره مخ کیږي کډوالۍ ته مخه کوي افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي په دې اکلا وایي
خپل دې ته زمينه برابرې چې هغه ځوانان له هیواد وتلو تاریخ او د تار شي چې د خپل کورنۍ او هیواد نه ووزي او هر څه پریږدي دې ته داسې هم ویلې شو چې په لویه کې یو بے سرپوخه زندان ده زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې ترمیلو شاته تور تمبو شاته وغورځو او هغه زندانی شي د ژوند شرایط سختول او بے ځای قیودات وضع کول دا خپل په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي او دا خپل دا کار د دې سبب ګرځي چې ډیرای ځوانان ژور خپګان اخته شي او هغه د ژوند څو پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نش کولای هغه ته رسیدنه وکړي اوس وخت کې په یوشتمه پیړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هیواده تښتي ته برابري او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډیر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان کادرونه په بیلابیلو لارو له افغانستان د وتلو هڅه کوي دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډیرو کلونو کې جبران نشي کړی تاسو ته به تر معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال کچیر ته حتی یو وزیر مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ ووسی، د مدرسې زده کړې کړي ووسی. که چیرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه یې دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنا چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا پخپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه یې ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې اورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړي په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پانتون بندېدل دا هیڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګاه بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه دریشین اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید دا پتلون یا دا اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پرنټونه چې دی نظر لري، د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پرنټون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونشي، ځکه چې افراط راوستل په تشکې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کارونه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، سنت برا بارک دیت معلومات ورکړشي د فرض بارک دیت معلومات ورکړشي بعد دغه نه د سیو تغیرات و ذکر یو څوک سفر او حل په څوک باندې مثلا بعضی اخار په مایز کې هغه ته به احترامي کول د اسلام کې نه دی راغلی او هر څوک دا کار نشي کوي دی باید خاص کمیټه ولري هر څه اول دی باید پوه کړشي چې څه چې اسلام کې راغلی څه نه دی راغلی
بله کله چې ځوان نجونې بیرون جی پدی وحل کیگی یا پدی بندی کیگی چی لباس دی سامنه دا یا یواز راوتلی چومره دی جوانانو پر روحیه باندی بد تاثیر که
بلکل کوری لکه چنگه چی پویگه منگا افغانستان یا اسلامی طولن یا اسلامی سرا یوزه یو دیر درون فرهنگ لری نو داغ خبر کل چی یو جلکه بیرون توزی او اکثر ان کمی باکسون ویدیو چی مالدیل اکثر ان اجابم یعنی دوم مرات شوی دست اجاب نده چی دوگو پسر دا باید زندان تلارشی یا دا او احل شی وطه کلشی دی خارمیز که اغیط به احترامی وشی هر شی یه وصول داری کنه دی روحیا فوقلاده خرابیگی افغانی طوله نگی کلا چی دیوی جلکی سره حتی دی والک سره نوم سره دا ذکر شی دا یواری زندان تلی یا دا پا دو نوم زندان تلی چی دی حجاب نده مرات کرده کنه دا خپل دیت یو پی غور جوری گاغان دست یو طوله نکل که افغانستان نو دا با دی اغیب روحیا پا هر چوان دیر تاثیر و که هر چه نمخ که باید دی اول لکه خودنی و که دیتا باید او خودل شی ارزختونه چه دی یعنی عمومی معلومات اول فوقلاده باید دیش بعد دقیقه ندسته یو کارو نوشی دست نه چه واجل که ده بخاطر چه جاب نده مرد که رنجر که کی نوشی رنجر هر خلق ده پارده چه مثلا غیر اخلاقی غیر قانونی یا دست یو کارو که
که چیره دقیقه محدودیتون اپ زوانان و بانده دی وسنی حاکم نظام لخواه هم دست دوام که یاد سوال چه دوی پا مکتب بندیز ده پا بیرون تگرات اگه بندیز ده ده حلکان و پا شخصی چارو که مداخله ده مثلا دا واغونده و داماغونده و گیرده چه پریده و بختاناسی پریده هم دست اینجونو باندی رنگ آرنگ بندیزونه دا کم دست دوام و کاندیدا با پا زوان نسل باندی چه ده هواد راتلون که ده چوم را زیاد منفی اثر وکا که آقا مهم تکی را تو وید
انسان فطرت دست دا چه جبر کل چه راشی کل چه یو کار پی سو پی زور کهی آقا ور تا دست کاری چه یعنی آقا فطرت دست دا چه نگواری آقا قبول کی نو کل چه دست مجبوریتون آدم را پیاو دفعی سر آدم را قوانین تغییری گی یعنی باعث داری که در طول زوانان کنجونی دی کالکان دی دی اجتماع نزرتوشی دی خپل فرهنگ نزرتوشی چې د خپل هواد نظر ته ورشي لکه جریان چې لري وایي چې د موږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته یو غټول د هواد ملار شي که دوی دا محدودیتونه وضع کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وضع کړي هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وضع کړي اسلام کې هېڅ کله نه دی راغلی څو وارې مرې چې تحصیل دروازې دې بندې شي اسلام کې دا نه دی راغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس شده یا د عربان فرهنګي لباس شده هغه واغوندي اسلام تنگ دین نده یا هم دست انجونو تا نده وزه شوی چه دیده حتما تور رنگ آمده یا دیده حتما کل چه حجاب مراد که او را پتشی اسلام داو غاری اسلام نغاری چه مثلا اما اگه تور حجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیشی هم دست حلکانو تا نو بهتر داده چه کل دا محدودیتون وزه که اگه اول دا اسلام دا نظر که وزه روشی دا بیا وزه شی بعد اگه نورو رو وزه شی پوکر شی که تطبیقی که دا قانون تطبیقی گی اسم مسلمان و منگ اسلام تا احترام رو ده قوانین ده دست تدبیخ شد چه چا تا بکی به احترامی اونشی کلا چه چا تا به احترامی اونشی زوانان ده سرک پا سر ورنه و احل شی زوانان ده سرک پا سر پاقی بانده مثلا باعث دهش چه یا نیم سل نفر ولاری ده ده خار مایسکی و احل شی وچه کل شی جلکی ده ده وقت ده پا رنجر که کینه و شی نو ده چه ده چه زوانان ده ده هواد نه زرط وروی اسلام نه حتی کوله شو زرط وروی باوجود ده چه اسلام تر ټولو ښایسته دین ده حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی چې د اجتماع نه هر څه نه لری پاتې شي
بله یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دی بلې خواته ځینې به د سړي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي لرواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کیږي
وګوره کله چې موږ د رواني مرزونو بارک صحبت کوو د طب لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د استراب چې موږ ته وایو، یا انزوا چې کله د اجتماع نه بیلیږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کیږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه، انسان د هغه څه د صحت لحاظ، یعنی کله چې موږ ډبلیو ایچ او د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظ یا فزیکي د لحاظ او اجتماع د لحاظ د روغ اوسیږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو، نو باعث دی کې د انسان ذهن نارام شي. نو کله چې ذهن نارام شو، اجتماع ناروغ شو، نو باعث دی چې د انسان ټول ناروغ اوسیږي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه به موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغیرات، داسې فشار راوستل، هغه هم په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظ باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث د دې کېږي دا مختلفه ناروغیانې د خلکو ته پیدا شي، د ځوانانو، بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث د کېږي د تمرکز کم شي، د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دې تمرکز کم شي، باعث د دې کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث د دې کېږي زمینه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څخه یو مختلف جرمونه دی کوی شي، مختلف کارونه دی کوی شي، احتیاط مخه راوړی شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه اضطراب چې کله رامنځته کېږي، دا نفر غواړي اجتماع نه لرې شي، غواړي د خپل درد او دا مشکلات کم کړي. نو د هغو څخه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دا هغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوی شي، دا د باعث کېږي چې دا زمینه احتیاط فراهمه کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوی شي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغسې یو وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخته چې حالت سمیږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازګار کړي. نو بعض قوانین، د قانون چې دي، یعنی د هغه مراعات کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم رغوي. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې تر حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم څه ویل شوي دي هغه مراعات کړي، همداسې نجونو ته. نو کله چې دا مراعات کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي د هغو څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسیږي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسنۍ مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسنۍ حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغه که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسیږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسیږي. لکه اوسنۍ حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسیږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول، هم هلکان هم جونې، باید مبارزه وکړو چې تحصیل دروازه موږ ته خلاص شي. ته کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري. او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسنی نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه، یعنی بهترین مهم ترین کار چه اول باید دیو که باید خلق درک کن نظر دی خلق تو، یعنی یه دفعه دوباره تغییرات را وستل بیا عبیرت عملی کولی دا، یا شاید مثلا ده تمنگ کلچر شاک کرده بایو، یعنی کلچ ده یه دفعه تغییر را ولی نو یه دفعه منل خلق دو پار سخت ده، نو کلچ خلق نمانی یا کم دست یا قصه کیگی مثلا یا جل که ایجاب دی مرات کری یا علک گیرنی ناغی سر دیر په مهربانی برخوردگی دی خشونت نکار اخستال نو دا با دیر بعدی پای رو ولیری.
دیر زیاد من نتا زونده و سلامت بوسی.
هیلکم هیلکم.
گران دوستانو دا و دیدیونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگری.